السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکي لس بجې شوې ده صفي ولاستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاستو ایم تخنیکی چاري سید قادر جلالوف مختوړي 15 دقیقې موسیقي پروګرام لرو خو لمړی 15 دقیقې خبرونه او راپورونه د خبرونو سرټکی افغان ولسمشر اشرف غنی نن کندهار ولایت ته لیدیا او ځینې پروژې پرانیستې دي. د هموري چې د ملګرو ملتونو له ملاتړ برخمن د لیبیا حکومت د روغتیا وزارت وایي ترابلس ته نږدې د کډوالو د توقیف یو مرکز تر هوایي برید لاندې راغلی، 40 کسان پکې وژل شوي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو د بلوچستان د ازادۍ پوز په نوم جلا غوښتونکې ډله د یو تروریستي ګروپ په توګه پیژندلې ده. پوره خبرونه د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن کندهار ولایت ته لیدیا او ځینې پروژې پرانیستې دي. ارګمانی په یو بیان کې ویلي ولسمشر به د ځینو ټولګټو پروژو د پرانیستلو تر څنګ د کندهار له مشرانو، عالمانو، ځوانانو او ښځو سره جلا جلا لیدنې ولري. ولسمشر اشرف غنی نن سهار کندهار ته په رسیدو د کندهار ولایت هوایي ډګر د احمدشاه بابا په نوم ونومو او پرانیستې. هغه همدارنګه د کندهار ښار او د هوایي ډګر ترمنځ پروت سړک هم د کندهار د پخوانی وژل شوي امنیه قمندان جنرال رازق په نوم پرانیسته. تمه ده چې د وروسته د دامان په ولسوالۍ کې د سولري برېښنا پروژه هم پرانیزي او بیا به په عینو مینه کې د 3.5 بستریز روغتون پرانیزي. ولسمشر به ښایي دوه ورځې په کندهار کې پاتې شي او د کندهار له بېلابېلو خلکو سره به وګوري. د افغانستان د لوړو وزارت وزارت تایید کړي چې د کابل پانتون دوه استادان د ملي امنیت لخوا نیول شوي. د لوړو زده کړو وزارت ویاند فیصل امین پرون وویل
فقط نه قدر تایید میکنیم و ما هم د جریان هستیم که ریاست محترم امنیت
ملی یوازې هم دومره تاییدولی شو او خبر یو چې د ملي امنیت عمومي ریاست د کابل پانتون د شرایطو د پانزی دوه استادان له پانتون د باندې نیولی دي. په افغانستان کې یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې د مولوي معروف راسخ او عبدالظاهر دای په نوم د کابل پانتون دوه استادان په شرایطو پانزی کې د افراطیت د ترویج په تور نیول شوي دي. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قولي اردو وایي د فاریاب ولایت د اندخوی ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال ملا راز محمد وژل شوی دی. د قول اردو په خبر پاڼه کې راغلي چې ملا راز محمد پرون سهشنبه د کماندو ځواکونو په عملیاتو کې له 9 نورو وسلوالو سره یو ځای وژل شوی. خبر پاڼه وایي د اندخوی په دوو کلیو کې وسلوالو طالبانو پر ضد لا هم عملیات دوام لري. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان زده کوونکي په ښوونځیو کې له ویښتو له قیچ کولو معاف شوي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د پوهنې د وزیر میرویس بلخي د لارښوونې له مخې له دې وروسته هیڅ ښوونکی حق نه لري چې د زده کوونکو ویښتان قیچې کړي. د پوهنې وزارت ویاندې نوریان اسد د دې کار دلیل وایي. هغې ویلي زده کوونکو فکر کاوه چې دا مسله به هغوی ته سپکاوی وي، نو له همدې خاطره زده کوونکي د ویښتو له قیچ کولو معاف شوي. د افغانستان په پوهنې نظام کې مخکې د زده کوونکو ویښتان اخیستل کېدل. د ملګرو ملتونو له ملاتړ برخمن د لیبیا حکومت د روغتیا وزارت وایي ترابلس ته نږدې د کډوالو د توقیف یو مرکز تر یو هوایي برید لاندې راغلی، 40 کسان پکې وژل شوي او اتیا نور ټپیان دي. د پیښې زیان کډوالو ته رسېدلی. د لیبیا د روغتیا وزارت ویاند ملک میرست ویلي برید د کډوالو توقیف ځای باندې چې د ترابلس ګاونډ تاجورا سیمه کې موقعیت لري نن شوی. د لیبیا ترابلس میشتې حکومت د لیبیا د ملي پوځ په نوم د ملیشو ډلو چې خلیفه هفتر یې مشري کوي د دې برید مسؤول بللی. په ترابلس کې سیمه ایز رسنی ویلی د خلیفه هفتر ملیشو یو توقیف ځای ته نږدې د ملیشو یو کمپ په هوایی په بریدونو کې هدف ګرځولی. د لیبیا د ملي پوځ په نوم ملیشا ډلې له اپریل میاشت راهیسې د ملګرو ملتونو له ملاتړ برخمن لیبیایي حکومت پر ضد جګړه پیل کړه. د هفتر ځواکونه د لیبیا ډېره ختیځ او جنوبي برخه کنټرولوي، خو په جون کې وروسته له هغه شاتګ وکړ چې د ترابلس متحده ملیشو د پلازمینې ترابلس جنوب ته په 100 کیلومتره کې د ګاریان ستراتیژیکه سیمه ترې ونیوله. امریکا متحده ایالاتونو د بلوچستان د ازادۍ پاوس په نوم جلا غوښتون کې ډله د یو تروریستي ګروپ په توګه وپیژندله. واشنگتن ویلي منابع او ته د دې ډلې د لاسرسي د مخه نیسي څو د بریدونو له پلان او ترسره کولو پاتې شي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون د جولای په 2 ویلي د بلوچستان د ازادۍ پاوس یا بی ایل ای تر ډیره د پاکستان په جنوب لویدیځ کې په بلوچ میشتو سیمو کې امنیتي ځواکونه او ملکیان په نښه کوي. امریکا ویلي بلوچستان د ازادۍ پاوس په بلوچستان کې د 2013 کال په اګست کې په چینایي انجینرانو باندې انتحاري برید کړی. تر هغې وروسته په نومبر کې په کراچۍ کې د چین په قونسلګرۍ حمله کړې او د 2019 کال په مې میاشت کې په ګوادر بندري ښار کې یو لوکس هوټل تر برید لاندې نیولی دی. د پاکستان په بلوچ میشتو سیمو کې بلوچستان منابعو ته د زیاته لاسرسی غواړي. که څه هم بلوچستان له تیلو ډک او له اقتصادي پلوه د پاکستان د حکومت لپاره د عایداتو لویه زیرمه بلل کیږي، خو خپله بلوچستان بېوزلې دي او تل شکایت کوي چې دوی ته سم سهم نه ورکول کیږي. ورزو یو بل خبر ته چې د کرکټ په اړه دی. د کرکټ په نړیوال جام کې نن کوربه انګلستان له نیوزیلند سره لوبه کوي. د دوی لوبه په ځایي وخت په 10:30 بجو د انګلستان په دورهم کې پیلېږي. د دورهم په چستر لوډ سټریټ کې به دغه لوبه وشي. که هر یو لوبه وګټي په سیمی فاینل کې خپل ځای پخوي. دواړه ټیمونو په نړیوال جام کې 15 لوبې ګټلې دي. تر دې مخکې پرون د هند کرکټ ملي ټیم بنګلاديش ته ماته ورکړه او آسترالیا وروسته دویم ټیم و چې نیمه پای لوبې ته ووت. سبا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپل وروسته نه هم لوبه له ویست انډیز سره وکړي. افغانستان اته پر لپسې لوبي بایللی او ویست انډیز یوازې یو ګټلې. مننه کوم چې د ازادي رادیو لالارې مو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته غوږ نیولې. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼې azadiradio.com او فیسبوک پاڼې facebook.com/azadiradio کې هم لوستلی شئ. اوس به راشو د پروګرام پیل ته. د افغانستان حکومت وایي د سولې په هر ګام کې باید د افغانانو ګټې خوندي پاتې شي. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي د خبرې د قطر پلازمین دوحه کې د یو لړ بین الافغاني خبرو له پیل مخکې ازادي راډیو ته وکړې. که څه هم افغان حکومت په دو خبرو کې چې د جولای په 1 او 8 بعد جرمني په نوښت په قطر کې وشي نه ورزي، خو ځینې سیاستوال په دې غونډه کې ګډون کوي. طالبانو هم تایید کړي چې د جولای په 1 او 8 به بین الافغاني خبرې وکړي. طالبانو ویلي 60 کسان به په دې خبرو کې برخه ولري. تفصیل اجمل اند په دې اړه راکوي.
د قطر بین الافغانی غونډې ته څلور ورځې پاتې دي، خو تر اوسه یې ګډونوال نه دي مشخص شوي. د افغانستان حکومت هیڅ استازی نه ورستی. یو شمېر نورو سیاستوالو هم هڅې چې څرګندېږي ځان شاته کړی. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقي د سی شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل حکومت د یوې داسې سولې غوښتونکی دی چې پکې د ټولو افغانانو ګټې وساتل شي. نوموړي ویل د داسې غونډو له جوړېدو سره مخالفت نه لري، خو د دې غونډې لپاره د ولسمشر د ویان خوشبیني محتاطانه وه. ښاغلی صدیقي وایي موږ د نړیوالې ټولنې زموږ د متحدانو او په ځانګړې توګه د امریکا، جرمني او نورو هیوادونو هڅو او ژمنتیا ته چې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره هلې ځلې کوي سو د سولې پروسه په یقین بدله شي خوشبین یو. ټینګار کوي چې د ولسمشر یو وسلې لومړیتوب د افغانستان د سولې پروسه ده او موږ د داسې سولې غوښتونکي یو چې د ټولو افغانانو ګټې پکې وساتل شي. ټاکل شوی د قطر د بین الافغاني غونډه د برګهاب په نوم د یو بنسټ لخوا جوړ شي. جرمني او قطر به په شریکه د دې غونډې کوربتوب کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي د غونډه سولې ته رسیدو په خاطر د افغانستان لپاره یو مهم فرصت بللی. تر اوسه پورې څو ځلې افغان سیاستوالو د طالب استازو سره کتلي، خو د دې غونډو نه وخت د اروپا یا امریکا په لاس کې نه و. د ولسمشرۍ د څوکۍ یو کاندید محمد حنیف اتمر چې تر دې مخکې د مسکو غونډې ته د یو شمېر نورو سیاستوالو سره ورغلی و، د قطر د یک شنبې او دو شنبې د ورځې په غونډه کې ګډون نه کوي. د ښاغلي اتمر ویان قادرشاه د سې شنبې په ماښام ازادۍ راډیو ته وویل دوی د هرې هغې غونډې او ناستې هرکلی کوي چې د افغانستان په ګټه وي. موږ غواړو د دې کانفرنس د اجنډا په اړه دا چې څوک پکې ګډون کوي ډیر معلومات ترلاسه کړو. موږ د معلوماتو په ټولولو بوخت یو. په دې غونډه کې به ښاغلی اتمر او مرستیالانې ګډون وکړي. دې ناستې ته د بین الافغاني غونډې نوم ورکړل شوی، ځکه تمه کیږي چې له طالب استازو سره به پکې یو شمېر افغان سیاستوال، مدني فعالان او خبریالان برخه واخلي. دا هم ویل شوی چې ښایي د غونډې د ګډونوالو شمیر شپېتو تنو ته ورسیږي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه عمر سمد چې واشنگټن کې اوسیږي، له ساده رډیو سره په خبرو کې د قطر د راتلونکو غونډې په اړه یو ډول خوشبيني وکړه، ځکه د نوموړي په وینا په دې غونډه کې اروپا او امریکا ښکیل دي. خغلی سمد په لاهور او مسکو کې د مخکینی غونډو سره د قطر د راتلونکو غونډه توپیرونه داسې په ګوته کړل. خغلی سمد وایي توپیر دا دی چې دلته نړیواله ټولنه په ټولي زتوګه شامل ده. د جرمني، قطر او امریکا حکومتونه په دې غونډه کې رول لري. یقین لرم چې په سیمه کې له نورو سره هم په دې اړه خبرې شوي. هیڅ چای مخالفت نه دی کړی. یو نوی پروسه یې پیل کړی، ځکه موږ افغانان په ځانګړې توګه هغه سیاستوال چې په کابل کې ناستی له بده مرغه ونه توانید چې په خپلو کې یوې بین الافغاني جماعت تر دې مخکې د دوشنبه په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر د قطر دا غونډه په افغانستان کې د سولې د پرمختګ لپاره مهم ګام بللی وو. خغلی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره په ووم پړاو خبرو بوخته چې هڅه کوي په افغانستان کې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د طالبانو سره د سولې وی هوکړې ته ورسیږي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د تلې په میاشت کې ترسره شي. د افغان حکومت او امریکا له ټینګار سره سره تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو له حکومت سره د سولې رسمي خبرو ته لیوالتیا نه ده ښودلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیرونه کابل ته د سفر پر مهال وویل هیله مند چې د سپتمبر تر میاشتې مخکې په افغانستان کې د سولې یو هوکړه لیک لاسلیک شي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غواګست. افغان ولسمشر اشرف غنی کندهار ولایت ته تللی دی، ځینې پروژې پرانیستې دي. دا چې کومې پروژې دي د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی هم دا اوس له کندهار له موږ سره په ټلیفون باندې خبرې کوي. رښتینی صاحب، سړی مشه پروګرام ته په خیر راغلی. وخت هم کم دی، زموږ خدای راته وایي چې ولسمشر کومې پروژې پرانیستې هلته.
سرګری صاحب، یو ځل بیا تاسو ته سلام. بلې، ولسمشر محمد اشرف غنی سهار 2 بجې کندهار ته راورسېدی. هغه کندهار ته د رسیدو سره سم د کندهار په نړیوال هوایي ډګر کې د کندهار د یو شمېر خلکو په حضور کې دا هوایي ډګر د لوی احمدشاه بابا په نوم ونوموه. ولسمشر غنی ورسره د څلورو مهمو پروژو د پرانیستنې په لور حرکت وکړ. لومړی پروژه د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د 45 میگاواټ سولر برېښنا پروژه وه. هغه افتتاح کړه چې د 2 میلیون ډالرو په ارزښت د یوې ترکۍ کمپنۍ لخوا په تېرې روژې میاشت کې چارې بشپړې شوې وې. د دغه پلانټ کار په 2013 کال د فبروري په میاشت کې پیل شوی و چې دا په افغانستان کې موږ ویلی شو د لمریز برېښنا لومړنۍ لویه پروژه ده. دغه راز ولسمشر د سولر برېښنا
څومره کسان هم دغه کور کوي، یعنی څومره کسانو ته به برېښنا ورسي، دغه داسې معلومات شته؟
دا پروګرام البته دا پروژه د سولر برېښنا د صنعتي پارک لپاره دنګره شوی دی چې په کندهار صنعتي پارک کې تقریبا د سولو زیاتې فابریکې د برېښنا د نه موجودیت له امله تړلي. یو بل د سولر برېښنا پروژه هم چې تازه به کار شروع شي، هغه ولسمشر پرانیستله. دغه راز ولسمشر د کندهار ښار څخه تر هوایي ډګر پورې د غزیدلې سړکې افتتاح هم وکړه. دغه جاده د کندهار د پخواني امنیت قمندان جنرال رازق په نوم ونومول. دغه دوه طرفه سړک د کندهار له درایي څخه تر هوایي ډګر پورې غزیدلې چې 14.5 کیلومتره اوږدوالی او 80 متره بار لري، چې د نړیدو چارې 6 کاله مخکې پیل شوي وې.
او وروستۍ پروژه فکر کوم د عینو مینا کې د روختون پروژه وه.
بله، ولسمشر به تقریبا نیم ساعت وروسته د کندهار په عینو مینا کې 350 بسترې روختون افتتاح کړي. دغه 350 بسترې روختون په 1.3 جریبه ځمکه د 540 میلیون افغانۍ په لګښت په 4 کلونو کې جوړ شوی و چې تازه اوس کار پای ته رسېدلی دی.
کندهاریان څه وایي چې دغه روختون د دوی لپاره څومره ګټور دی او څومره به د خپلو ولسوالیو خلک راسي دغه